السلام علیکم. د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره 1.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا سکل په افغانستان کې د پولیو پر ضد دوهم کمپاین دی. بختر خبری اژانس چې طالبان یې اداره کوي، د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکوي چې دا کمپاین د نړیوالو ادارو په ملاتړ په ټولو ولایتونو کې پیل شوی دی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم دا ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د راپورونو له مخې په پاکستان کې هم مهاله د پولیو پر ضد د واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان ځینو رسنی محلي رسنیو په روان 2023 کال کې په غزنی ولایت کې د ګوزان یا پولیو د لومړی مثبت پیښې راپور ورکړی و. خو تیر میلادي کال په افغانستان کې د شپږو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و چې ټولې په ننګرهار کې وي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې علاج نه لري، خو واکسین یې د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په کابل کې د ایران سفارت وایي د سفارت مرستیال او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د دوهې د درېمې غونډې په اړه خبرې کړې. د سفارت پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې غلام رضا نجاري او توماس نیکلاسن له افغانستان سره د سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو په اړه بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی او نیکلاسن د شنبې په ورځ سره کتلي دي. متقی په دې ناسته کې ویلي و چې طالبان د دوهې په درېمه غونډه کې مانادار ګډون غواړي. نیکلاسن په خپله تر اوسه له طالب چارواکو او په کابل کې د ایران د سفارت له مرستیال سره د خپلو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په اړه د دوهې درېمه غونډه د همدې جون میاشتې پر 1 پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له څه باندې 15 سیلاب ځپلو سره مرسته کړې. دبلیو ایف پی نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د اړوند اداره پر روانو 2 میاشتو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف هم نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې ماشومانو ته سمدستي او دوامداره خطر پېښ کړی دی. د سوریه دولتي رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار د سوریه په حلب ښار کې د اسرایلو په حمله کې ګڼ شمیر کسان وژل شوي دي. سنا خبری اژانس په خپل راپور کې د مړو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې دغه حملې د حلب د جنوب ختیځ په څنډو کې شوي دي. اسرایل چې په ځانګړي ډول په سوریه کې د خپلو حملو خبرونه نه تاییدوي، سمدلاسه د دې تازه حملو په باب څه نه دي ویلي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکراین په اړه د سولې سرمشریزه ته د ملاتړ خپلولو لپاره په ناڅاپي سفر فلیپین ته ولاړ. ټاکل شوی د اوکراین د سولې په اړه دا سرمشریزه د رواني میلادي میاشتې په 15 او 16 په سویس کې جوړه شي. زلنسکی په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ په نوم په کلنۍ امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورسید او د هغه هیواد له ولسمشر فردیناند مارکوس سره یې وکتل. اغه لدې کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اوکراین د سولې په باب د نړیوالې سرمشریزه په جوړېدو او په هغه کې د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو پر ګډون خبرې وکړې. زلنسکی ویلي دی خوشاله دی چې فلیپین هم په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به د هیواد په کچه د پولیو پر ضد د ماشومانو د واکسین د کمپاین د پیل په اړه نور جزئیات درکړو. د دې کمپاین د اړتیا او نورو اړوندو مسایلو په اړه یو مرکه هم لرو.
په افغانستان کې د مې له میاشتې شروع د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ترانسمیشن سیزن وایي. په های ترانسمیشن سیزن کې د پولیو پیښې ډېرې رامنځته کېږي ځکه هوا ګرمه وي.
ملګری ملتونه وایي وروستیو سیلونو افغان ماشومانو ته لوی ګواښ پیښ کړی دی. په نور موضوعاتو کې د افغانستان د کرکټ د شل اووریزو لوبو کپتان راشد خان په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د پلان په اړه خبرې کړې.
هر یو لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، خو بیا هم موږ به کوشش ته وکړو چې یوه لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه زموږ چا سره ده، کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمایي کې په 25 دقیقه پروګرام کې پر دې بحث کوو چې په جرمني کې د یو افغان کډوال لخوا د یو پولیس وژل کېدل به د نورو کډوالو پر ژوند کوم اغیز وکړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو ده. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د 2023 کال د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د تطبیق چارې نن د جون د میاشتې په دریمه پیل شوې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې کمپاین کې چې د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ پیل شوې، نږدې 1.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو لږ دي د پولیو ضد واکسین څاڅکي ترلاسه کوي. یو شمېر افغان کورنۍ هم د دې کمپاین د پیل هرکلی کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادي رادیو خبریال حسیب الله تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب، جزئیات څه دي د موضوع؟
سلامونه. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یاد اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې دغه کمپاین به په ټول افغانستان کې د 4 ورځو لپاره دوام وکړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو له خلکو، کورنیو او د سیمې له مشرانو غوښتي چې د کمپاین په تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له کارکونکو سره همکاري وکړي. د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په 1 میاشت کې پیل شوی و چې په ترڅ کې شاوخوا 1.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسین او ویټامین ای تطبیق شو. په افغانستان کې د ځینو سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د پولیو لومړی مثبته پیښه په غزنی ولایت کې ثبت شوې ده. تیر کال په ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو نه دي بریالي شوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان د شاوخوا 600,000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یا د ادارې ویلي وو د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200,000 ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق یا یونیسف هم د وری په میاشت کې ویلي وو چې له پاکستانه د افغان کډوالو ډلې راستنېدل به په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. هممهاله د پاکستان د پولیو د لمنځه وړلو ادارې د جون په لومړۍ نیټه خبر ورکړ چې په پاکستان کې د پولیو 4 مثبته پیښه ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ په سلګونه افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راستنېږي. په پاکستان کې د پولیو ضد مبارزې چارواکو هم د جوزا میاشتې په 12 وویل چې له افغانستان سره پولي تصیرمه سیمو کې د پولیو ضد واکسین یو اونیز کمپاین پیل کړی دی. دا مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه پکې له منځه نه ده تللې. پولیو یو ویروسي او لا علاج ناروغي ده او د مخنیوي یوازینۍ لارې د پولیو ضد واکسین څاڅکي اخیستل دي.
ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش و چې د ټول افغانستان په کچه د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل په اړه جزئیات راکول. په دې اړه د نورو جزئیاتو او معلوماتو لپاره مې د واکسین د چارو له متخصص ډاکټر کمال شاه سره څو شیبه مخکې خبرې وکړې. ښاغلی کمال شاه، د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د پولیو د کمپاین د څرنګوالي په اړه جزئیات راکړل.
په افغانستان کې دوی هر کال خپل کمپاینونو سکیجول لري. په هغه سکیجول کې به دوی دا ټاکي چې څو کمپاینونه به د هیواد په کچه سرتاسري کمپاینونه وي او څو کمپاینونه به داسې وي چې هغه به په هغو خاصو سیمو کې ترسره کیږي چې چیرې سي د پولیو خطر زیات دی. نو په عمومي ډول باندې په افغانستان کې دوه یا درې سرتاسري کمپاینونه هر کال دوی پلانوي او پنځه شپږ نور کمپاینونه په هغو سیمو کې ترسره کېږي په افغانستان کې چیرې سي د پولیو خطر ډېر وي، لکه د کندهار او زسوا، د ننګرهار او زسوا، پکتیا، پکتیکا دغه او زسوا. او د دې تر څنګ محیطي نمونې مثبتې دي، یعنې وایرس شتون هلته شته. د نورو پیښو راتلو احتمال شته، ځکه چې کله په محیط کې وایرس شتون ثبت شوی وي او هلته په ماشومانو کې د معافیت خلا موجوده وي، د واکسینونو هغه کیفیت په ډېر ښه شکل سره نه وي، نو بیا هلته د نورو پیښو د راتلو احتمال هم شته. نو په عمومي ډول زه دا ویلی شم چې په افغانستان کې یا په داسې هېوادونو چې هلته د موسم تغیر او تبدیل وي، نو په افغانستان کې د مې له میاشتې شروع دا د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ترانسمیشن سیزن وایي. په های ترانسمیشن سیزن کې د پولیو پیښې ډېرې رامنځته کېږي، ځکه هوا ګرمه وي، د وایرس انتقال ډېر کېږي او په توده هوا کې د پولیو وایرس زمینه مساعده وي او انتقال هم په اسانۍ سره کېږي.
یو پخوانی باور په افغانستان کې و چې د پولیو د کمپاین پر مهال به په ځینو کلیوالو سیمو کې یو ډول تبلیغات کېدل چې دا غیر اسلامي کار دی، یا مثلا د په نارینهو کې د اقامت یا شنډېدو باعث کېږي. دا باور فکر نه کوي چې ورو ورو په بدلېدو دی؟
کله چې د واکسین کمپاینونه ترسره کېږي، طبعا داسې خلک، داسې اوازو تر تاثیر لاندې یا د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې خلک وي خپل ماشومان نه واکسینوي. دا ستونزه په افغانستان کې له پخوا شتون لري او اوس هم په ځینو ځایونو کې زما د معلوماتو په اساس شته، خو موږ تاسې پوهېږي تبلیغات یو حقیقت نه وي. نو پروګرام مو د واکسین نه یوازې پولیو بلکې نور واکسینونو پروګرام هم ځینې متاثره وي. خو په لوی سر کې په افغانستان کې د داسې خلکو شمېر نسبتا کم دی چې هغه د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې وي. خو یو بل شی ویلی شم چې هغه دلته ځینې ستونزې داسې شته په افغانستان کې چې هغه دا ځینې شیان متاثره کوي. یوه موضوع دا ده چې هلته کمپاینونو هغه نوعیت یو ډول نه دی. یو ډول په دې مطلب اسکندر پوزه کې مطلب کور کمپاین ډېر وخت کېږي چې نه ترسره کېږي. نو کله چې کور کمپاینونه نه ترسره کېږي، هلته سل فیصده ماشومانو ته رسیدګي نه شي کولای. نو دغه شی له دغو لاملونو نه بس کله ماشومان پاتې کېږي، هغه بیا د معافیت خلا پکې رامنځته کېږي او د پولیو د پیښو د راپورېدو چانسونه ډېر.
مننه ډاکټر صاحب، که لطفا په پای کې راته ووایاست چې اوریدلې مو دي او ډاکټران هم وایي په تبلیغاتو کې هم ویل کېږي چې پولیو علاج نه لري او یوازینۍ لارې وقایه ده، ستاسو پیغام میندو پلرونو ته څه دی؟
موږ په لاره شي د ماشومتوب د دورې هغه ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي. کله چې ماشوم په دې ناروغۍ اخته شي، درملنه نه لري. یوازینۍ لارې همدا ده چې دوی قوي وقایه ولري او له دې ناروغۍ څخه مخکې تر پېښېدو ماشومان خوندي کړی شي. نو یوازینۍ لارې په افغانستان کې اوسني حالاتو کې همدا ده چې دوی د هر کمپاین په ترڅ کې خپل ماشومان واکسین کړي. بله لار نه لري. او د دې تر څنګ کوم د ورځني واکسین چې هلته ماشومان ته ورکول کېږي، د نورو ناروغیو په وړاندې، د ماشومیت د دورې نورو ناروغیو په وړاندې، هغه ډېر اړین دي. باید خپل ماشومان دوی په خپل ټاکلي وخت سره ورکړي.
د واکسین د چارو متخصص ډاکټر کمال شاو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل او د دې واکسین د اړتیا په اړه خبرې کولې. ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هیواد د نورو سیمو په څیر په کونړ کې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي چې رضاکاره ډلې لرې پرتو سیمو ته ځي او له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسینونو څاڅکي ورکوي.
په کونړ کې د کتلوي مافیت پروګرام مسول ډاکټر محمد اجمل وای نن دوشنبه د ګوزن زد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل کړ چې په کې به 2,03,000 ماشومان ته واکسین ورکړل شي.
په دې کمپاین کې به مونږ د 50 څخه کم ماشومان چې په کونړ کې 2,03,000 تعداد کې ماشومان دي د واکسین کیږي.
په یاد ولایت کې د عامې روغتیا چارو مشر قاری مظفر مخلص وویل اوس په ټول کونړ کې د واکسینو رضاکارو ډلو او د صحت برخې کارکوونکو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ شتون نه لري او دوی کولی شي چې لرې پرتو سیمو ته لاړ شي او هلته ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکړي. هغه له ټولو خلکو وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي څو افغانستان د ګوزن له لا علاج ناروغي پاک شي.
ټول کونه کې دا بس کوم ساحه نشته چې زموږ د واکسین ټیم هغه ته رسیدګي ونه کړي. ټول دولتي ادارات په دغه پروسه کې زموږ سره همکار دي او څومره کمپاینونه چې تدبیر شوي کوم ستونزه او مشکل په کې نه ده پیدا شوی او ټولو ماشومانو ته رسیدګي کوي او موږ د دې لپاره هلې ځلې کوو چې واکسینونه او دا کمپاینونه په صحیح شکل باندې تدبیر شي څو په آینده کې د پولیو څخه یو پاک افغانستان ولري. په دغه برخه کې والدین، معلمین، ملای امامان او قومي مشران زموږ سره همکاري وکړي.
په تیرو کلونو کې به د امنیتي او نورو ستونزو له امله د پولیو ضد واکسینو په هر کمپاین کې په لسګونو زره ماشومان له یاد واکسینو بې برخې پاتې کېدل او همدا لامل و چې په کونړ کې د ګوزن مثبتو پیښو شتون درلوده. د یادونې وړ ده چې په ټوله نړۍ کې یوازې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پرتو سیمو کې د ګوزن وایرس شته چې هر کال پکې یو شمیر تنکی ماشومان پر دغه لا علاج ناروغي اخته کیږي او په پولیو اخته کسان ټول عمر فلج او د نورو د وګو بار وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرایلو له چارواکو غوښتنه کړې چې په غزه کې د اوربند په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر پیشنهادي طرحه غور وکړي. بایدن په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون لپاره دا طرحه چې په دریو پړاوونو کې پیشنهاد شوی د جمعې په ورځ اعلان کړه. د طرحې نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبه په ورځ له جګپړو اسرائیلي چارواکو سره په غزه تړانګه کې د اوربند په اړه پر پیشنهادي طرحې ټلیفوني خبري وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي بلینکن د اسرائیل د جنگي کابینې له وزیر بینی ګنس او د اسرائیل د دفاع وزیر یوف ګالانت سره په دې باب خبري وکړې. د بیان له مخې په دوړو ټلیفوني مکالمو کې بلینکن اسرائیل د هغه پیشنهادي طرحې له کابل وستای چې د جو بایدن لخوا وړاندې شوې ده. هغه ویلي اوس د توندلارې ډلې حماس مسؤلیت دی چې ورباندې سلا وکړي. د یادول وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دغه پیشنهادي طرحې ته چې په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون په باب ده په مثبت نظر ګوري. ولسمشر بایدن دا یو اسرائیلي موافقه بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دغه طرحه چې درې پړاوونه پکې پیشنهاد شوی تیره جمعه اعلان کړه. خو د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د اوربند په هر موافقه کې باید د حماس ډلې د ملکی او پوځي امکاناتو د لمن ټولول شامل وي. په دې اړه د اسرائیل دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي په دغو ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې د محلي بدیل پر مشخصولو او د ایجاد پر امکاناتو هم خبري وسوي. په همدې حال کې مصر ویلي چې خپلې پولې ته څیرمه د غزې د جنوبي شهر رفح په سرحدي دروازه کې د اسرائیل حضور نه مني. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامح شکری نن دوشنبه په مدرید کې خپل هسپانوي سیال سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل د فلسطینیانو له حضور پرته به د رفح په دروازه کې د عملیاتو دوام ستونزمن وي. که څه هم منځګړو هڅه کړې چې د غزې په جګړه کې شکیل لوري اوربند ته وهڅوي، خو تېره شپه هم په رفح ښار کې د حملو د دوام راپورونه ورکول شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د دې پیشنهادي طرحې تر اعلان وروسته وړاندیز وکړ چې د ټولو یرغمل شویو تر خلاصون او د حماس ډلې تر ختمېدو پورې به هغه جګړې ته چې شاوخوا نه میاشتې کیږي دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه د خبرونه په دوام کې راځي، خو اوس سپورت او په سپورت کې کرکټ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهار په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له یوګاندا سره کوي. د افغانستان او یوګاندا لوبه د جون په 14 د کابل په وخت د سهار په 5 بجو پیلېږي. افغانستان او یوګاندا تر دې مخکې شل اووریزې لوبې نه دي سره کړې، مګر په یو ورځنیو لوبو کې یوار په 2009 کال کې افغانستان مات کړی و. تېره شپه لوبډلمشر راشد خان د دې لوبې په اړه خبرې کړې چې جزئیات یې په دې سپورتي راپور کې وړاندې کیږي.
That's it. West Indies start their ICC Men's T20 World Cup campaign with a win, as they promised.
The cricket shall always the world jump for two misale ki korba West Indies the 15 wicket pa tawpir Papua New Guinea he wat tamate war kra. Ya de shali shi de action be poras de Caribbean pa Guyana tapu ki tar sar shwa korba he wat pa chagatle wa aw to pa chawna gora kade wa. د پی ان جی لوبډلې د ټولو بغاړو تر سوځېدو وروسته په شل اورونو کې د یو سل و دېرش منډو هدف وټاکه. یاد لوبډلې ته سی سی باو 50 او کیپلین دوریگا 20 سوځېدلې منډې وکړې. د ویسټ انډیز لپاره په توپ اچونه کې الیزاری جوزیف او انډری رسل دوه لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره خپل نه درلود. خورستان چیز د 19 اور په وروستي توپ یو منډه جوړه کړه او هدف یې پوره کړ. نوموړي 24 نه سوځېدلې منډې او برندن کینګز 34 منډې وکړې. د پی ان جی په توپ اچونکو کې اسد والا دوه لوبغاړي وسوځول. روسن چیز د دې لوبي د غوره
اسد والا. اوریدونکو، د یوې تخنیکی ستونزې له کبله له تاسو بخښنه غواړم چې د راشد خان د څرګندونو پر ځای د نړیوال جام راپور خپور شو. دا پام وکړئ، د راشد خان د افغان لوبډلمشر د څرګندونو راشد خان په اړه د راپور ته.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان په رسنیز کانفرنس کې ویلي دي چې پر روان شل ورځ نړیوال جام کې خپل سیالیو ته پوره چمتووالی نیولې ده او د خو لوبو د ترسره کولو ډاډ یې څرګند کړ. د یک شنبه ورځ ماسخوتن ناوخته د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په فیسبوک پاڼه په یو ژوندۍ رسنیز کانفرنس کې راشد خان د خپل لوبډلې د بشپړ چمتووالی ډاډ وخوت او زیاته کړه چې اوس په ټورنمنټ کې د مخکې تک پر ځای په یوې سیالۍ تمرکز کوي. د خغلی خان په وینا لوبډلې په 15 ورځ نړیوال جام کې ډېری عالی لوبې تر سره کړې دي، خو دا شل ورځ نړیوال جام دی او دلته هر لوبډله کولای شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. د نوموړي ډېر تاکید په دې و چې لوبغاړي باید په هر لوبه کې سلسلنه د ښې لوبې کولو کوښښ وکړي او هیڅ لوبډلې ته په کم سترګه ونه ګوري. هغه وړاندې وویل
سی ګروپ کې واقعا لږ ټي 20 دا هارې او لوبله کولی شي یو بل ته ماتې ورن. لکه څنګه چې نن تاسو د ویسټ انډیز او پی این جی لوبه هم ډېره جالبه لوبه په دې وه چې اخیره کې دواړو لوبو کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي، خو بیا هم موږ به کوشش ته وکړو چې یو لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه زموږ چا سره ده، هغه یوګانډا سره ده. کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو، څومره هم کوشش کوي چې خلو به تر سره کړو او باقي نویز نیوزیلینډ بیا پی این جی دا او اخیر میں چې ویسټ انډیز سره ده. نو سخت آسان نه دي، څومره هم چې تیارې موږ نیولې ده څنګه چې لوبډله ده ان شاء الله په لوبډله باوري ما او په دې چې ان شاء الله دوی میدان کې خزلېږي خېلو به تر سره کوي.
افغان لوبډل مشر دا هم وویل چې دوه ونې وړاندې د کریبین ټاپوګانو ته تللې دي او دې چارې ورسره دا مرسته کړې ده تر څو د یادې سیمې له کنډیشن او ویشتن ځایونو سره سمبلد شي. د نوموړي پټکو د اوسنۍ لوبډلې اکثریت لوبغاړو د ویسټ انډیز د کریبین لیګ په بیلابیلو کلونو کې سیالۍ کړې دي او په دې پوهیږي چې په کوم لوبغالي کې څنګه لوبه وکړي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو د شیبه یو وروستی راپور لرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف وایي وروستیو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالت او دوامداره ګواښونو سره مخامخ کړي دي. یونیسف په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دغو سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغېزمن کړي دي. د موضوع نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي، وایي لسګونه زره ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه یې خپور کړی، ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیز غور کې اغېزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو ناورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي تاج الدین ایواله په حواله راغلي، د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکي حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشری غبرګون په اړه اقدام تر کړی. خدای واسه د قوي چمتووالي اقداماتو سره ممکن کېدای شي چې د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسی. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخت هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري، او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ پر ډېریدو دي چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناوو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوایوش میسر او زپلی وایي دوی او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخ دي، او د ژوند هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته یې لاسرسی په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل:
کله چې سیلاب را باندې راغی، زه میرمن مې ورندرګانې مې یو درې کلن وراره مې یو اته کلن لور مې یو شپږ کلن لور مې او ورور مې په موټر کې وو. نو اوبه را باندې راغلې، ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلن لور مې له موټر وباسم، ورور مې هم ځان وایست. نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول، کورونه مو ویجاړ شول. اوس دلته له همدی وی وړي لور سره ترخیمی لاندې ژوند کوم.
د دغه ولایت د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکی علي رضا بیا وایي:
فعلاً دغه ما اینمی تفلکا تر زیر چادر خیمه ها زندگی میکنیم.
موږ او ماشومان مو فعلاً تر خیمو لاندې اوسیږو. دلته دا ماشومان په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. روغتیایي خدماتو ته مو اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي، پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوې. ښځې او ماشومان مو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستیو سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړي دي.
تاسو له پیغامونو
خدای زادی رادیو طرفون کاوریدونکو ټول سلام علیکم. ریاض کوچه من غزنی ولایت نه زه خپل یو پولیس یم. نو خبره دا ده چې د ماشون ډیر وخت ځندېدلې دي. نو دلته موږ خپل خو یو داسې موږ د خپل د کور لپاره شیر اوړي دي، هغه کرزونه را باندې پاتې دي، او دوهم داسې موږ د قومندانۍ لپاره یا د یو اتاق لپاره کوم کرزونه کړي دي. نو دا ټول موږ ته پیسې را باندې دي، نو خلک موږ ته اوس کرزونه راکوي. نو باید د ماشون حواله سي، موږ ږغ باید ورسیږي تر دوه پل شروع. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثنا اللہ عثمانی د کندهار ولایت پنجوائی ولسوالی یم. مشتخه پوردو کې موږ وظیفه لرو په پنجشیر کې. نو مشتخه ماشونه د پنجشنبه په ورځ د جوزا پر لاس باندې حواله کړل. مشت د مشران څخه پوښتنه وکړله. مشران راته وویل چې مثلا د ماشینې په دغه ځنډه ودی چې بوجدیه نه ده تصویب شوی، او بل ستونزه دا وه چې مثلا پر بانګو باندې رش پیدا نه کړي، نو ځکه یو ارګان یا یو وزارت ماشین ورکوي. موږ اردو ماشینه حواله کړله، د نورو ارګانو مشینې هم حواله کړل، خو د داخله وزارت په کندهار کې نه دي حواله، په دې خاطر چې پر بانګو باندې رش پیدا نه شي.
تر ټولو غټه ستونزه په کندهار کې دغه ده چې د کندهار وټاکونه معاشات نه لري، تنخواه نه لري، اشه نه لري. د کندهار د ډن ولسوالۍ وټاکونه، د پنجوایي ولسوالۍ وټاکونه په دا یو کال اشه نه درکړي. هر وټاک 2-2 لکه 3-3 لکه پوروړي دي. دغه غټه ستونزه ده.
اول ازادي راډیو کارکونکو ادم حوالینو ته سلامونه احترامات ولرم. کوم په دې هله چې جوړه روغ وسته چې جامو پسند ولري. موږ اسلامي مراد د ورپو 410 هله غوښتنه ده چې د ورځګان ولایت د غزاب ولسوالۍ د 14 خاک په نامه یو سیمه ده چې دلته هیڅ شبکه شتون نه لري. موږ د کلونو کلونو راهیس په ورځ مزل کوو، بیا د ټلیفون صحیح ته ځو. نو هله مې دا ده چې موږ لپاره یو ښه سهولت برابر کړي. مننه. خیرونه نسوسه کوم دا نشر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیف اللہ منگل لخص ولی صاحب خبر کوم منگل تک سری وغیرہ خراب ادا لیلوٹ کوئی رو چروک ساحل ادا زمانان تا زمانان تا دکار زمینہ برابر ہے کی ترسو پکارون کی بوخت او مصروف شی. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمه کې د 25 دقیقې بحث د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د دې خبرونې کوربه به نوریاس نوری وي. خدا شه په مو کړی خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین په ترڅ کې بل 50 کلونو کم عمره 1.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین نن پیل شو او تمه ده چې څلور ورځې به دوام وکړي. دا سکل په افغانستان کې د پولیو پر ضد دوهم کمپاین دی. مختار اژانس چې طالبان اداره کوي د دې وزارت په حواله خبر ورکړی چې دا کمپاین د نړیوالو ادارو په ملاتړ په ټولو ولایتونو کې پیل شوی دی. په کابل کې د ایران سفارت وایي د سفارت مرستیال او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د دوهې د درېمې غونډې په اړه خبرې کړي. د سفارت پر خپل ایکس شبکه پرون ولیکل چې غلام رضا نجاری او توماس نیکلاسن له افغانستان سره د سیمایزو او نړیوالو همکاریو په اړه بحث وکړ. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې له څه باندې 15,000 سیلاب ځپلو سره مرسته کړې. ډبلیو ایف پی نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ملګرو ملتونو د اړونده اداره په راروانو 7 میاشتو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د سوریه دولتي رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار د سوریه په حلب ښار کې د اسرایلو په حمله کې ګڼ کسان وژل شوي دي. سنا خبری اژانس په خپل راپور کې د مړو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو وایي دغه حمله د حلب د جنوب ختیځ په څنډو کې شوې. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په اړه د سولې سربشریزې ته د ملاتړ خپلولو لپاره په ناڅاپي سفر فلیپین ته تللی. داخل شوی د اوکراین د سولې په اړه دا سرمشریزه د رواني میلادي میاشتې په 14 او 15 په سویس کې جوړه شي. زلنسکي په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ په نوم په کلنۍ امنیتي ناسته کې تر ګډون وروسته د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورسید.
25 دقیقې.
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. نن په دې بحث کې په جرمني کې د ورستې پیښې په اړه چې هغه په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو او افغان پناه غوښتونکو ته اغیز وکړي موضوع چیړو. چارواکو پرون یکشنبه وویل چې د جرمني د پولیسو هغه افسر چې د جمعې په ورځ د مانهایم ښار د مرکزي برخې په میدان کې د یو کس لخوا د چړې په ګوزارونو وهل شوی او ټپي شوی و په روغتون کې ساه ورکړه. د دغې پیښې مشکوک کس یو 25 کلن په خټه افغان ښودل شوی او ویل شوی چې په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکو وویل دغه 29 کلن افسر د دغه مشکوک کس لخوا په سر او غاړه څو ځلې په چړو وهل شوی و او له برید وروسته د جمعې په ورځ بیړنۍ جراحي هم ترسره شوه. دغه افسر په مصنوعي کوما کې و چې د یکشنبه په ورځ د ټپونو له امله ساه ورکړه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې د هغه په نمړینې خوشحالي څرګنده کړې او ویلي دي چې دغه افسر چې زموږ د ټولو د خوندیتوب لپاره یې ژمنه کړې وه ډېر د ستاینې وړ دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې مشکوک کس چې د یو بل افسر په ډزو ټپي شوی په روغتون کې بستر دی او یو قاضي د قتل د هڅې په تور د هغه د نیولو امر کړی. پولیسو او څارنوالانو د دغه برید انګیزه نه ده په ډاګه کړې او ویلي دي چې مشکوک کس د پښتنو ګرویګنو په حالت کې نه و. دا برید د پاکس اروپا د ډلې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شو. دا ډله ځان داسې یو سازمان بولي چې هدف یې د مخ په زیاتېدونکي سیاسي اسلام د خپرېدو او نفوذ له خطرونو د خلکو خبرول دي. د دې ډلې د مالي چارو یوې مسؤل سټیفاني کیزاني د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې د دې ډلې د مدیره هیئت غړی میشل شتورزنبرګر په نخښه شوی او د اسلام ضد دغه 50 کلن فعال اکثرا په غونډو کې ویناوې کوي. په دې پیښه کې هم ټپي شوی دی. دغه برید مشکوک افغان ټبره په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یوازې دومره ویل شوی چې هغه په افغانستان کې زیږېدلی، په جرمني کې اوسېږي، متحل او د دوو ماشومانو پلار دی. دا چې دا پیښه به په جرمنی او په ټوله کې په اروپا کې د افغان کډوالو یا د هغو افغانانو چې په اروپایي هیوادونو کې میشتي پر ژوند څه ډول اغېز وکړي دا بل خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. د بحث مو د چارو پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر او د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې سره وصل دي. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، دغه پیښې په ټوله کې په جرمني کې څه ډول انعکاسات راپارولي دي تر اوسه؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته جناب اندر صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه نیکیلې. لا اوس وختي دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې دغه پیښه د کومې وجې نه رامنځته شوې، خو په هر صورت دا یو ښه واقع نه و هم د مهاجرو دپاره او مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي، د هغوی دپاره احتمالا چې ځینې مشکلات او ستونزې به رامنځته کړي. که موږ داسې وګورو چې یعنی زما نظر دا دی چې دا څو اړخه لري. یو خو د دغه ځوان هغه شخصي حالت هم ډېر مهم دی چې دا کوم ډپریشن کې و یا دا کوم ستونزه درلوده یا په کور کې په فامیل کې څه مشکلات درلود یا دا چې د هېواد دغه وضع په دې باندې رواني تاثیرات درلودله یا دا چې دا عقیدتي داسې کوم افراطي کس و چې هغه عمدن او قصدن غوښته چې دغه کار وکړي. او که دا دغسې وي نو بیا دا فکر کیدای شي چې د اروپایانو دپاره د منلو نه وي، ځکه همدا اوس هم په اروپا کې د ترهګري ځینې ډلې دي، ترهګري ډلې دي چې هغه اروپایي هیوادونو ته امنیتي خطر متوجه کړی. او اوس اروپایان په دې فکر دي چې د دغسې یو فکر د نفوذ نه په اروپا کې مخنیوی وکړي. نو اوس به ولیدل شي که د دې عکس العمل یا دا و چې مقطعي په همغه وخت کې د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې دوی دا خلاصي افراطی، دوی هم افراطی ډلې دي چې دلته غونډه نیولی او په دې کې احتمالا چې دوی اسلام ته سپکاوی کړی او احتمالا داسې خبرې ویلې دي چې د دې ځوان په مزاج باندې برابر نه و او هغه هم احساساتي عمل کړی، نو دغسې یو کار ته دوی لاس پورې کړی. نو موږ باید منتظر پاتې شو چې پولیس خپل تحقیقات بشپړ کړي چې بالاخره نتیجه معلوم شي چې دا یو عکس العملي کار و یا د دې تر شا کوم نور اجنداګانې و مثلا برنامه موجود.
پیښه د جمعې په ورځ باندې شوې ده. له هغه وروسته پرون هم هغه افسر چې په د چړې په ګزارونو وهل شوی او ټپي و په روغتون کې سا ورکړه. له جمعې رئیس په جرمني کې آیا رسنۍ دا پیښه بیا هم تعقیبوي؟
داسې تعقیبوي، خو لیکن دلته عمومي ذهنیت هغسې نه دی چې داسې چې موږ فکر کوو. جرمني په مجموع کې اروپا اوس په دې فکر باندې نه دی چې د یو کس په عکس العمل باندې دوی ټول هغه مهاجر ته تاوان رسوي یا هغه وځوروي کوم چې په اروپا کې دي یا کوم چې نوي راغلي دي. البته دا یو هوشدار دی په اصطلاح چې دوی یعنی هغه شي الرت شي او تصمیم ونیسي چې دغه مهاجر چې دومره زیات را روان دی راځي، دوی کوم کسان دي، د څه رقم فکر خاوندان دي.
بله، خو اتمر څه فکر نه کوي چې کچېرې په سیاست باندې مستقیم اوس اغیز ونه کړي، خو هغه ملت پال ګوندونه یا خي افراطي ګوندونه چې معمولا دوی د بهرنیانو یا د بهرني ادباو ضد دي او غواړي چې باید دوی را نشي او اروپا په ټوله کې باید سخت بندیزونه پرې ولګوي، ممکن د هغو ډلو ملاتړ زیات کړي، ځکه چې دغسې پیښې رامنځته کېږي خلک هم یو ډول
د مهاجرینو په وړاندې دوی کرکم په یو ډول باندې زیاتیږي او ډیر ګرایش ممکن همدغه ګوندونو ته دوی وکړي.
یقینا همدغسې هم دی. ګوري یعنی زما هدف دا دی چې زه وایم چې یعنی اوس ډیر وختي دی چې اروپایان خپل ذهن او فکر ته تغییر ورکړي په دغه مرحله کې. یعنی که نور دغسې پیښې تکرار شي بیا نو دوی کیدای شي په خپل پالیسي ګانو کې په خپل تګلارو کې په خپل فکرونو کې تغییر راولي. لیکن اروپا په مجموع کې د مهاجرو یو داسې یو قاره ده یا برازن ده چې دوی مهاجر مني. دا یو خو دغه مهاجر هم چې راځي دوه رقمه مهاجر دي یا شاید هم ډېر رقمونه لري، خو دوه یې مهم دا دی. یو هغه بشري پناه غوښتونکي دي چې په وطن کې یا کوم ستونزه یې حالات د دې خراب وي، نو یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار وي، نو د هغې وجه نه دوی راځي او دلته پناهنده کیږي. یو هغه دي چې دوی د کار دپاره راځي، یعنی دوی مسلکي فنی کارګران دي. هغه اروپایان هغه ته ضرورت لري، نو ځکه د کار کچه په اروپا کې ډېر زیات دی او دوی خپله منابع بشري دغومره کفایت نه کوي چې دغه ټول پوستونه او شغلونه دوی په خپل کسانو باندې ډک کړي. دوی اوس یوازې د افغانستان مهاجر نه دی، په جرمني کې دلته عرب سوریایان شته دی، عراقیان شته دي، ایرانیان شته دي، ترکان شته دي، هندی شته دی، پاکستانی شته ډیری دي. دی یعنی هغه مسلکي فني کسان هم دي چې دوی د کار دپاره راغلي، یعنی دوی د کار ویزه لري.
بله،
نو دا هم د جرمني دپاره ډیر مهم دی چې دغه منابع دوی د لاسه ورنه کړي.
بله، مننه اتمر صاحب. د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندر، تاسو د بحث ته راغلاست. تاسو چې په سویډن کې اوسېږئ، سویډن هم له جرمني وروسته ښایي د اروپا کې هغه هیواد چې ډېر افغانان هلته پکې اوسېږي او د پناه غوښتنې کړې دي. په خپله سویډن کې د جرمني د پیښې څه ډول انعکاسات راپارولي دي؟ په رسنیو کې څه ویل شوي تر اوسه پورې؟
سلامونه ونی کیلی ښاغلی نوریاس نوری صاحب، تاسو ته ستاسو د خبرونې قدمن میلمه استاد اتمر صاحب ته او ستاسو د رادیو ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکی او سلامونه وړاندې کوم. مخکې له دې چې ستاسو جواب درکړم، که اجازه راکړئ د حقوقي لحاظه کوم چې زما مسلک د پولیس لږ وړاندې په دې موضوع کې لاړ شم. ګوري، اول خدای چې په دې پیښونې زه د یو افغان مهاجر په توګه چې موږ په میلیونونه افغانان مهاجر دي ډېر خواشینه یم. افغانان په ډېرو جنایي او نورو سیاسي جرمونو کې لاس نه لري، ډېر په اروپا کې او په نورو هېوادو کې ډېر ښه نوم لري او دا پېښه زموږ لپاره خامخا تاثیرات لري. خو باید په دې هم پوه شو چې دغه عملې دوه قسمه، یو پارتیزاني دي او یو انفرادي دي. انفرادي بیا درې عوامل لري چې ډپریشن ده یا د ځان دفاع ده او یا یو څوک دي کوي. افغان مهاجرین په ټولو هېوادو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د دې لکه څنګه چې قدمونو ساز ویلې، دا به وروسته پولیس وګوري چې د ځوان چې دا عمله کړې ده د څه تکلیف درلودې، د ډپریشن په کومه درجه کې وو. د ټولو ته باید موږ توجه ورته وکړو. موږ د دغه پیښې په خاطر ټول افغانان خواشینی کیږي، خو دا چې د افغانانو ستونزې څومره ډېرې، تاسو به خبرې چې په فرانسې کې یو مشوران د درې افغانان ووژل شول او دا ستونزې یوازې د نه شي مقابل ورکړي. خو د تاسو د پښتنې پاکله باید وایم، زما غاوري ښاغلی.
بله بله، ما زم غواکم او اوریدونکو مغواګ دی، مهرباني.
مننه. په لکه څنګه چې مخکې استاد مې دوریو کړل، دا په ټولنه کې دا چې پیښې ډېرې کیږي، نو که څه هم دته د اروپای ټولنې د اتحادیې ټولټاکنې په نام تاریخ را نږدې دي، چې اړخه ګوندونه بلدې نه ډېره ګټه پورته کړي هغه چې مهاجرو په ضد دي. خو په ټوله کې اروپایان په دې باندې پیږي. بیا د جرمني هېواد حکومت دې د خلکو لپاره ده، ډېر وخیار خلک د افغانان سره ښه اړیکې لري، هغوی باور لرم په جای دي چې د مجرم په وژنه لاس پورې کې باید د علت وژنې وکړي چې د علت
دا خو درسته ده. بله، سویلن سره ولاکس هلته څه ډول انعکاسات د دغې پېښې په وړاندې تر اوسه پورې څرګند شوي دي؟
ګوري، رسنۍ خپل کوم خبرونه چې دي خبروي، خو سویډن دا څو کله کېږي چې داسې پارټۍ په واک کې ده چې هغوی د ماجرو سره ښه برخورد نه کوي، په واضح ډول ماجرو ته اختارنور کوي. حتی هغه ماجرین چې دلته اقامې اخیستې دي د لنډمهالې وخت لپاره، د هغوی په اقامولو سره کتنه کوي. نو د دغه پیښې نه به خامخا استفاده کېږي، خو داسې ځانګړی انعکاس تر اوسه پورې د سویډن د خلکو لخوا نه ده ښودل شوی.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، په رسنیو کې یو څه له احتیاطه کار اخیستل شوی دی، خو یوازې دومره ویل شوی دی چې دغه مشکوک کس په افغانستان کې زیږیدلی و، نور جزئیات نه دي ورکول شوی. د نوم او دا چې څه وخت جرمني ته راغلی دی، یوازې دومره ویل شوی چې دی متحل دی او د دو اولادونو پلار دی. دې سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې یو هغه کسان دي چې نوی راځي جرمني ته، او یو هغه دي چې ډیر مخکې په کوچنیوالي کې راغلي، یا ښایي هم د دوهم نسل وي، یعنی پلارونه راغلي دي او په جرمني کې زیږیدلی وي. که چیرې دغسې پیښې رامنځته کیږي، د جرمنانو لپاره دا مهمه ده چې دا په کوم نسل پورې تړلی دی، څومره وخت په جرمني کې تیر کړي دي؟
بالکل دا مهم دی. دوی دي هر کس تاریخچه دلته شته دی، دا ګوري. ډیر د جرمني پولیس ډیر دقیق هغه کوي، تحقیقات کوي د دې عوامل او د دې سره په ارتباط کې چې څوک او د دې د رواني لحاظه، د دې د ارتباطاتو له لحاظه، دا ډیر دقیق هغه کېږي، ارزیابي کېږي. او پس له هغه نه دوی بیا په یو نتیجې سره رسیږي چې د دې عامل څه شی و. او زما خپله یو فکر دی چې دلته مونږ دوه احتماله لیدلی شو. یو احتمال دا دی چې دا یو احساساتي برخورد و، چې دغه برخورد یا کیدای شي ډپریشن، یا کیدای شي عکس العملي په هغه وخت کې د دې غونډې پر ضد، او افغانان او مخصوصا اسلام پالی ډلې دوی خو دغسې عکس العملونه ښیي. بل دا چې دا کوم شبکې پورې مربوط نه، دا ډیر مهم دی چې که دا شبکیي کسی، یعنی د یو شبکې له خوا نه شوی، دا بیا د اروپا دپاره، د جرمني دپاره یو لوی تهدید دی، یو زنګ خطر دی. نو هغوی دا باید وګوري چې دغه کم شبکه دی. دلته مونږ افراطي اسلام پالې ډلې لرو، هم په منځني ختیځ کې لرو، هم دننه په افغانستان کې لرو، هم په پاکستان کې لرو، هم په ایران کې لرو، هم په اسلامي هیوادونو کې لرو. د دې نه بعد مونږ انکار نه کوو. او هغه افراطي ډلې هم چې دي، حتی د دوی برخورد دغه نور مسلمانانو سره هم خشن دی. لکه اوس تاسې سلفیان وګورئ، تاسې وهابیان وګورئ، دوی ډېر سخت سخت دریزه، یعنی هغه روایتونه دوی د ځان نه ښیي چې هغه اسلام کې، حتی دغه اسلامي هیوادونه یا مسلمانان ډېری دوی سره موافق نه دي. نو بله خبره دا دی چې که دغسې شبکه یي یو برنامه یي، دا بیا د دوی دپاره د
جرمنی کی افغانان دے پناہ گوختن کو یاد آئے کڈوالو چمر برخ جوڑوی، تقریباً درې مډل افغانان دي، له سوریایانو او آتا د جرمني د کډوالو پنه غوښتونکو د فدرالي ادارې د شمیرو له مخې تیر کال له ترکانو، یعنی اول سوریایان، له ترکانو وروسته درې مډل افغانان دي چې وایي له کم 45,000 له جرمني د پنه غوښتنه کړې ده. کله چې دومره شمیر راځي، او د افغانستان وضعیت هم په پام سره، د سخت دریزو د لیو زاینه بل زای ته مخنیول هم ډیر ګران کار دی. معمولا دوی غیر قانوني لار راځي او اروپایي هوادونو ته رسیږي. فکر نه کوي چې د اروپا ته د وروستیو د مهاجرینو د لوی لړۍ په ترڅ کې به ډیر سخت دریځي هم اروپا ته راغلي، من جمله جرمني ته؟
یقینا همداسې دی. تاسو که په یاد دي تیر کال، یعنی شپږ میاشتې مخکې یا اته میاشتې مخکې، دغه د تخلیې پروګرام کوم چې جرمنانو د افغانانو دپاره درلودل، دا وځنډول شو. تقریبا درې څلور میاشتې په پاکستان کې دغه پروسه ودرېده، او آلمانانو داسې یو شی درک کړی و چې ځینې کسانو په رشوت او په دغه نورو شیانو باندې د دغه لارې نه دوی جرمني ته ځان رسولی، او دوی دقیقا دغه ټول کیسونه د سره بیا بررسي کړ او ځان مطمئن که پس له درې یا څلور میاشتې دوی دغه پروسه بیا د سره ونیوله. او دا پروسه جدي دی اوس، یعنی داسې دوی په همغه وخت کې ځینې راپورونه داسې درلودل چې ځینې کسان چې هغوی مستحق نه وو د یاد رشوت یاد واسطې په وسیله دوی دغه پروګرام نه په ګټه اخیستلو دوی جرمني ته راغلي دي. نو دا هم یو خبره ده چې دوی په همغه وخت کې لا متوجه وو. خو موږ د دې نه یعنی مطمئن او څوک د دې ګارنټي نشي کولای چې تاسو مثلا څلور پنځوس زره کسانو ته چې دوی غواړي جرمني د پاره پناهندگی واخلي دې کې داسې کسان موجود دي یقینا چې دا شته دی. خو دوی سکریننګ کوي، دوی سکریننګ هم ډېر جدي دی. او بل دا ګوري چې دغه کس چې دلته راځي، دا کیسې چې قاضي په محکمه کې ګوري، چې د دې دلایل ګوري، د دې اسناد ګوري چې آیا دا د دې مستحق دی او که نه دی. که نه دی دوی بېرته ډیپورت کېږي. اوس مثلا تاسو انګلستان ګوري چې هغوی بیخي دغه لواندا ته لیږي دغه مهاجرین. نو په جرمني کې مخصوصا زه داسې فکر کوم چې ډیری مهاجر عربي هیوادونه نه دي، بیا ترکان دي، درېیمه لکه چې تاسو ویلې افغانان دي. افغانان هم اوس وخت کې په دې وروستیو کلونو کې دغه تعداد ډېر دی.
بله، لکه چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی دی له 2018 کال راهیسې، معمولا ډیری افغانان غواړي چې اروپا ته ځان ورسوي، هغه هم د ایران او ترکیې له لارې. اندر صاحب، مخکې اتمر صاحب هم که څه یو څه اشاره ورته وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو ممکن دا یو انفرادي برخورد وي او احساساتي وي او خود جوشي په اصطلاح ورته وایو چې هلته یوه غونډه وه، او غونډه هم داسې یو سازمان لخوا تنظیم شوې وه چې وایي خلک د اسلام د مخ په زیاتېدونکي افراطي اسلام له خطرونو خبروي. یو عمل و چې یو عکس العمل ترسره شو که چیرې دا په انفرادي شکل باندې دا کار کړی وي، فکر کوي چې اغیز به هغسې د جرمني ټولنه کې یا په سویډن کې یا نورو کې کم وي، او که به بیا هم سیاستوالو ته د یو خطر زنګ ورکړي چې که چیرې دوی دغه آزادیګانې چې په خپلو هیوادونو کې ورکړي مدني آزادۍ، مثلا په سویډن کې قرآن وسوځول شو، په ډنمارک کې وسوځول شو، دغه راز د تنزیه مجلې په پاریس کې چې په دفتر باندې هم حمله وشوله، البته مخکې د اسلام ته د سپکاوي یو ځینې کاریکاتورونه خپره کړي وو، فکر نه کوئ چې دا به بیا هم یو ډول بحث ته زمینه مساعده نه کوي؟
ښاغلی نوري صاحب، دا حکومتونه ډېر قوي مستقي خلک په راس کې لري، په پولیسو کې، په محاکمو کې، همداسې سیاستوالې د مهاجرینو په اداره کې. موږ پوهیږو چې دغه ځوان دا کار درست نه دی کړی، او د کله چې د چا په دین هم خبرې څوک کوي عمله کوي، باید خبرو یعنی د خبرو جواب باید په خبرو ورکړ شي. موږ باید دوی ته قناعت ورکړو چې موږ دین ملامتونه، بلکې دا انسانان دي چې ځینې خرابې کړنې کوي. په هر صورت زه د هغې قانون د پولیسو نه خلاصیم چې خپل جرمنیانو په افغانستان کې تداوي ایښی دی، اکاډمي پولیسو. مجرم هغه څوک چې جرم یې ترسره کړی، نه دا چې دغه کورنۍ او نه ټبر، داسې نه څه کېدی چې یو ماجر یو کار کوي دوی به ټول د ماجرینو په ستر باندې شرایط جدي کوي. او په دې هم باور یم چې ځینې
یعنی استاسو په نظر اتمر سره وبکه اندر سپ تاسو په نظر سویډن ټول لسیز رئیس د پناه غوښتونکو کوربه د کډوالو کوربه، یعنی دوی دغه تجربه کړی دي، ترخی تجربه او په سیاست کې پخ شوې دي چې د یو کس په خاطر باندې چې دغه سپیخ تر سره کوي باید ټول هغه ټول ته سزا ورنکړي بدلې زتوګه انتقه تجربه شوې ده.
هیڅ کلم داسې نش کوي دلته حکومت یعنی اداره د خلکو په لاس کې واقعي دیموکراسي ده، د عمل یو چای ځکه ده کېدای شي چې قصدي کېدای شي همدی کېدای شي ډیپریشن ولري، نو دوی داسې هوډ نه لري چې ټول ماجرون لپاره به او قوانين را اضافه کړي او اضافه کول نه شي. دا ډیر لوړ به وي تمامېږي د قانون تغییر دل وخت اړتیا لري او لبل په دوی باید هغه نوې شرایط ته ماده کې لکه په خوا چې ماجرون د کول دي ماجرون لپاره د قوانين ورده کول دي جبه ورده کول وګوي ته شرایط ژوند نور خدل دا ټول هغه سړي چې خلکو په فکرونو کې تغییر راوستي شي انټیګریشن راوستي شي. اما دا څه نس کوي چې یو ماجر یو خراب کارو کې ټول ته به قوانين یا قانون ګټه بدلوي هیڅ امکان نه لري، خامخا تاثیرات لري ډېر په کمه سطح باندې.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، دا ډول پیښې مخکې هم تکرار شوې دي، خو د هویت د مشکوک د هویت موضوع ته راشو، ځینو مواردو کې چې دغه سي د بهرنیو هیوادونو ادباخ کیل وي ولو که هغه خپل جرمنی یا فرانسوي وي عملته زیږیدلی وي، د دې څوک پام نه ساتي، وایي چې مثلا سوریایی و مثلا افغان و اصل و یا مثلا داو. ولی په ځینو نور مواردو کې بیلیدل کېږي چې یو کس که چیرې اروپایی وي دومره ډېر په رسنیو کې دا موضوع د هویت نه راڅرګندېږي، علت څه دی؟
خو طبیعي ده اوس تاسو وګورئ دوی یعنې په مجموع کې داسې وایم چې دوی فکر او ذهن مثلا د آسیایي هیوادونو په پرتله اروپایانو ته ډېر نږدې دی. اوس همدغه د اوکراین مهاجر چې جرمني ته راغلی دی یا اروپا کې دی، یعنې دوی ډېر زر دلته انتیګریت شوي دي، دوی سره ډېر نږدې ځکه فرهنګي ژبني تاریخي د دوی اړیکې دي. یعنی په مقایسه د یو پاکستاني یا افغاني یا یو سوریایي دوی ډېر زر انتیګریت کېږي او دغه فرصت دوی ته مساعدېږي. لیکن په مجموع کې که موږ داسې وګورو چې تعصبي برخورد دا داسې نه دی، یعنی د تعصب له نظره د دوی برخورد فرق نه کوي، بلکې دا یو صورته وایي یعنی د همدردي د خوانه، یعنی دوی کوشش دا کوي چې خپلو اروپایانو سره ډېر هغه وکړي فیوریټي په اصطلاح ورکړي نسبت یو آسیایي ته یا نسبت یو افغان ته. نو طبیعي ده زه داسې فکر کوم چې په هر ځای کې همدغسې یو شی موجود دی.
بله مننه کراشو. اتمر صاحب، دا بحث را ونغاړو، په ټوله کې به دغه پیښه په افغانانو باندې هغوی چې اوس هم غواړي جرمني ته راشي، آیا فکر کوئ چې کوم تاثیر ولري؟
جدي، بله زه په دې باور یم چې دغه محکمې دوی دا خبره په پام کې نیسي او خپل هغه په اصطلاح تحقیق سکریننګ او دغه چې پخوا ډېر زر افغانانو ته دغه په اصطلاح پناهندګي ورکوله دا به په دغه پروسه باندې تاثیر واچوي. یقینا دا یو جدي تشویش ده.
بله مننه اتمر صاحب. اندر صاحب تاسو پکې وایي ډېر وخت نه لرو، لنډ مهرباني.
واضح خبره ده چې تاثیرات لري خو قوانین نشي بدلېدای، خپل قوانین هم لري او زباول لرم چې د افغانانو پکونه جرمنیان ښه نظر لري او پراتونکو کې ځان د افغانستان په سیاسي چارو کې هم په سیاسي وضعیت کې جرمنیان ډېر ځان تخیر بولي دومره زیات تاثیرات مونږ لري لکه څنګه چې اتمر څه ویلې باور لرم چې دا موضوع به نوره روښانه شي په ټولنه کې داسې پېښې جنایي نورې ډېرې زیاتې کېږي دا به دې په ټول افغانان یا ټول ملت به خراب خلک کړي
کور ودان مننه د سیاسي عوامیت چاروپو احمد خان اندړ او د چاروپو او د برلین په پونتن کې استاد اساق اتمر چې په دې ازادي رادیو 25 دقیقې بحث کې مور سره انګډون وکړ نن په دې بحث کې مو په جرمني کې د ورستۍ پیخي په اړه چې پکې یو افغان تبره خکیل دی موضوع چېرل د افغان تبره د جمعې په ورځ یو د جرمني یو افسر د چړې په گزارنو وهلې او چې د افسر هم پرون په روختون کې ساور کړ کور ودان چې ازادي رادیو او په توشبو کې زما همکارا استریو